السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورستو 14 نو پرته وای او ستول افغانستان امن نه
د په خپل نسبت باندې د مرجوب لیکچه او سپر تراټیټه سوی د احیانن کومځای کې کومه پیښه سوی وی هغه نور لاملونه کېدلای شي
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده د موضوع مو د چارو لوي وکټون کسر په مرکه کې چیرلې
نظر په هغه بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده هغه تقدیر قطعا بی امنی نشته
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي
د موږ له واکسین ترانو نه هیله دار چې په دې مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداری باندې دا کمپاین باید مخ باندې بوسي
د افغانستان په 50 ولایتونو کې دغه کمپاین تیرونه تطبیق شوی او د کونړ په ګډون پاتې 900 کې سبا پیلېږي په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو څانګې له یو مسؤل سره غږیږو دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهره وي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو
طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې یوه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلرمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه که څم لوجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لښ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې ده د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه او صفر تر راټیټه شوې د اسلامي امارت سي عمومي عفه اعلان کړې ده په هغه باندې ولاړ دي هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د زینو چارواکو او پوزینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې درسېدو ادعا داسې محل کړي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبريال حمید سیغانی وواژه رويټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وی په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو ناامنیو سخت وچکالی او کورونا او بالا کابل ډیر زیانمن شوی دي په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي را روان چې مې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي
د کډوالی نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 8 پېته بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي د کواګایا کویل ښار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولی او د یې نیولې دی الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ورنه کړل دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان ووژل شول په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سو چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي د جرمنی صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمنی صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمنی د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمنی په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,169 مثبت پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې د دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یو روغتون د کووید 19 ناروغانو په څنګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیس امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په 26 د کابل پر هوایی ډګر برید چې پکې 178 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 80 ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګې برید چې پکې 50 ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 80 ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د اکشن وی پورس پکتیا کې دوه خزې چې د کابل د شکردری اوسیدونکو په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نخښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندې کړي او د مرګوب لشمیرې صفر تر اخته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي ترپګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې 2 خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پړی چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څام د زنیو هغه چودونو مسؤلیت چې مرګشوب لې زیاته د پړی داعش منلې، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15مه وخت د طالبانو د رسی دو درې میاشتې پوره کېږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنۍ او د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان. خو په ټوله کې ویل کېږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه هدا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرګ ژوبل شمېره صفر ته راکده شوي. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بی امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا چیږي یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
مونږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه باز د یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې باز ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شاه شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه، د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو شی ویلی شو چې د اخري کال ټول نه بیسه د امریکایانو طالبانو د عملیات لاس لاندې وو او هر وخت یو غوی وتلی دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکرو که یو لکه عسکرو یو توپک یې هم ځان سره نه ده وړی یو عسکر هم د دوی مقابل کې درېدلی نه ده ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پو ډیر صفایو چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولو یا د ګوزند واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېرو اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړ رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یک شنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د سمورت کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې دا کمپاین باید مخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له فلرونو نه مغوښتنه ده دا هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کې تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه ده چې په دې مورد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه مغوښتنه ده چې په دې مورد کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کاله کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعات په جمعات به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جمعات په جمعات ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولی چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په 10,000 ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 100 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 12 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل را سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن خبرونه ته خره غلاست.
خوشاله اوسئ. بس په خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
که لومړی راته وای ډاکټر صاحب په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیارای شوی وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وو چې موږ کمپاین شروع کړو. او د 19 ولایتو کې چې کوم پاتې وو هغه کې په 15 نومبر شروع کیږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، موږ کولای شو چې هغه ارکان یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځای کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 60% نو بعض ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېر ځای ته رسیدګي مشکله وه، نو پاره کې یموږ ساکه الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین نه وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب په ټوله کې راته ویلی شئ چې په 2% په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړئ ویلی شئ چې تطبیق کړئ؟
د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لاکه 11 زرا ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3 لاکه 5 زرا 200 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوینه جګیږي، نو تقریبا 100% راځي. نو موږ د لپاره یو خلاص سره ورنه ده.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو سره ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعت او کسب سره ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم چې کمپاین شروع کیږي، دغه نمخ کې د ځایي مسولینو د صحي کارکونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانو اچ دي، موږ د سیتامي وزارت او موږ د کوم ریاست چې دا یې نیو سي، نو دوی په ګډه یو پلان ټکی، هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جمعات په جمعات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، څلور ورځې به دوام کوي. څومره هیلمن یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي په لوپ ضد؟
ان شاء الله موږ پران اله مند یو ډیر خوشبین یو چې دا ټارګیټ مختار لاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ د ټریننګ شروع کړو. ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کیږي د جمعات په جمعات یا ماس تو ماس یا سایت تو سایت، نو هغه لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نو بدله ده. نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بار کې نشي. نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې شروع شي کمپاین. نو موږ پرامت مې نو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې دا سکه پیښه مختمه ختنه ده راغلي. نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لومړی ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په باره کې لږ څه مشکل خو وروسته هغه حل شو. نو کوم امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دینه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي.
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشر مست شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاین نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره دی. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یو یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وا، یو په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وا. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټوله پخوانی کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام فیصله کړی چې ان شاء الله دا ناروغي به افغانستان نه ایرډینیا مخه کوي یا بیرته کېږي.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندل چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولای شي؟
دا خو دوی سمپلی هغه کوي، دا راپور فلحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفیک ایریا کندوز خیلی ده، وروسته به دا سپیسیفای کېږي. مختصل اوس ریزلټ راغی، اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا هغه نه دی استلای، موږ پارټنرانو سره هم اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دي، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پېښې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دي دا مثبت دي. سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم تدابیر دي چې هغه مخته یوسو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي نو هغه یې مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دي. بلحال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام د لمن ولایت لشکرګاه شهر معیاري کنیوالی را ما ور ازادي راځي صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سره دا ایلا ده چې موږ ته د ښوونځي اجازه راکړي او نو ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومتو کې داسې حکومتو نه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسد الله استاد سره په اړیکه کې یم. ورور، د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي، چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پورې ورسوي د خدای په لحاظ دی منطقو ته دی څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متر یو نیم سل متر به یو څوک چې غټ سرمایه دار یا هغه به برما وهي، دغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کړي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم گزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
ټکور دی در بدر دی هیڅ ټوکې پوسټونه مې کوي او ځنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پوسټونو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لا سره وړي نور د ولس غم هم نشته ورسره دغه زموږ ځک د خپل سي چې دغه لوړ مقام زموږ ځک واوري او دغه منطقې ته سپام درنه او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ستاسو په غږتو پیغامونه او په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټې خبرونه مه هیروئ. پر دې سربیره د غراز دا به هم واوري چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي، خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم لجمیر هیڅ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لشت لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لشته لږه آتش پېته بندیان مړه سوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړی چې را رواني اونۍ به سختې وي. دا په اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرو ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولای سي د کورونا وبا د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څنګ کې کور لګیدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
او سم په مو کړی سپورتي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سند هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د میتای لوبي پای ته ورسېدې. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یاد لوبي چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه بیا لوبغاړو په ګډون پیل شوی وي نن پای ته ورسېدې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د میتای ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن آسترالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبو کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او آسترالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه، چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و دوه لوبې یې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوب په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور لسفي ولاستنګ زی واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوب کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شل اوریز جام پایلوب ته رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوب کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د یو سلو او یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر نیوزیلند بیا د نړیوال شل اوریز جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د همغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو.
be as free as possible.
استرالیا یو وار د 2010 کال د شل اوریز لوبو فائنل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره د مقام تر رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، ماتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوی او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په هکله کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځئ دا به په ګډه سره واورو، وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کې له دادرې راځو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا. دوستانو د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام فیدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپکا لزندانی و ما و زندان خوشی ما خو کورنوی دوستان می وای فاک لا هیچ معلومات نلری. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نیسم، خدای پامان.
بلی السلام علیکم، بخبری ساخر غاجم دکن دهار ولایات سخه نازادی راجی طول امکاران وردون که سلامون کن تجیشی لگی جور رو خوش خوشحال بی تو تنبور ریو علا پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی دیکی سر جوانه یم دی من دیو عزیز لشکرگان دکن دار تراغل دی کچیر کلیوان ما جاگه اونو ناس خور کشنه یه بوز ما سچ پدگر تو کتنیش مراری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو ده پیزد و دو شمره زلگه سپر آویا د پیزوس دونس د سوا دو اویا.
بلی السلام علیکم، د زادی رادیو ټول د نور دونکو سلامونه او نیکې لرونه کوم ته لیدم چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅکیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورک سوی یم. انسان سره سړی تکلیف هم لري، خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړی، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپل شمېره ورته اعلان کړم. سپر اویا 4 8 8 8 6 8 یعنې سپر اوه سپر اته دواره څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 زما فکر ماته ونیسي. ازادي راډیو د خدای سلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 1 2 9 3 9. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 9 0 0 0 3 6. شماره بیا تکراروم 0 9 0 0 0 0 6.
گران اوریدونکو، دا وستاسو د زینو پیدا سوی دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د غلمند ولایت نه اشتراک د خدمت یو د مامور یو کال کې چې نه درک د نیمه شریف لري د کار نه عبد القیوم دی ول اسکان عمر له هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکو نیسي. افغان د سین شمیره 0 8 1 0 وتنزوس سلور سو تنزوس سلوش او اتصالات شمیره 0 8 1 0 9 6 5 سلور سو تنزوس سلوش او روشن شمیره 0 2 1 1 9 1 سلور سو 1 1.
دوتو سید محمد دکنر رو دارد پایشی گلو سلوی سبین کن ما یو ترزیو چی اون بارکشان میگی و رکتی با دری سلور خالکی گی چا تا پدیش اړه په یی مان ته په دې شمیره زنګ وشي پر اوی شپږ څلوېښت مازه یو نوی اته دېش خپل شیرینی دې ترلاسه کړي او مان ته دې زنګ وشي.
سلامونه ونې کړي د ازادي راډیو د هلمند ولایت اوسېدونکي. زما د کاکا زوی دی چې کم از کم دغه هلمند کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کاله عمر لري. نوم یې حضرت الله دی او د عبدالله کا زوی دی. هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات یې مې له خپل ځاغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. 0 1 0 5 2 3 3 2 0 5 2. سالات شمېره ده 0 1 3 1 5 9 8 2 5. روشن شمېره ده 0 1 2 9 3 1 8 1 8 1 5 0 0. دا غني شمیرې زیات کړو 0 1 9 یو دیش و اتیا سلویش اطلاعات شمیره ده سپر و یو دیش نشپیت اتاویا اندویش بسیم شمیره ده سپر و سو پینزه درو دیش شل دو پینزه سمس ما رو تکی فعال معلومات یا این دخل لزاق خوی شرین دلات فاروان
السلام علیکم کوم شان ده هلمند ولایت مرجو له سلی څخه روده محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر څو دي پنځه کاله هم لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم له مصطفی خوندي د مشه ځونه نه دا وتشاري او بل د بلونه نه دا شاري کار شو چې په هغه معلومات لري یا د خپل ځای غاو دي نو لطفا له مهربان دې مخې ته لاین کړئ نو مسره سما شو نشي څه پر وې څه پر څنګه تلور دوا نه سپر دوا شماره تکراروم سپر و سپر پنځه څلور دوا پنځه نه سپر دوا د ازادي راډیو کارکون څخه دا هیله لرم چې ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي نو مخ نه ځای کوم سلام علیکم
شروع د موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه څه د ایران څخه نه دلا کړي معلومات نه څه ورور او د مرګ هوازای هم راغلي ده زه زغ غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و دا د واتس اپ شماره ده چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچيري د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دي مرته زنګ ووي السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد کوم دا راڅخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی بیا نه دې د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما و انت ته دا سره زنګ راوي او سمر لمبر نه دي سپ کړی سفر اوسه او یو دیش او پنځوس دنی دي چې سمارا بیا سفر اوسه او یو دیش او پنځوس دنی دي چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور ورځ تسلیم کوم
السلام علیکم محمد خالق تزابل ولایت شمزود ول صالح د سپینه کلی دا پیغام ازادي رادیو ته پریږدم دا ازادي رادیو ته خمی یی ده چې دا زما پیغام نشر کړي موږ یو کلیوال د نیمه شو خان د په لاره په باندې د انګوشي د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک څه وای دا سره په چاندا پسې ده په انا واره ما شو منه یو څه دې د کړي د غسارو ما سم په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورته کې په دغه باره کې معلومات چې په دښ مې راځي مرتزنګ وای صفر و یو یو نه یو اتا دوا درې څلور شمایا زړه بیا صفر و یو یو نه یو اته دوا درې څلور دا چې دا پخو مشته کړو په عمر سړی دا لرګي لګی تللې په شاندا پسې دا ځکه دا راک نست دا پلار نو مې روزي خان دا د نو ماشم خان دا هر مسلمان ورته کې په تاغه ته د معلومات یې پر دغه شمیره د مرتزان ګوي د مسلمانۍ د پاره السلام
السلام علیکم دا د زده ردو د وکړشه ورکشه عزیزانو د پروګرام ټولو خوږو وردونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم زه خکسر خوسته مل چنارونو وطن خاص لید څخه د پیغام پرګدما زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران ته نیمرو څخه کړه او چې دلته ما خورسته بیا معلومات نه کی څلور لون رہیسه که هر چته په اړه معلومات دي اسلامي ورورې لمخه مخ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکه ونیسه د ټلیفون روشن شماره د هم د واتس اپ شماره د 0 و 9 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 و 2 9 8 1 اتو یو یعنی 0 9 8 درې واره یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادي رادیو ته زدا پیغام پردم چې زما یو زوی دی ورکسوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نازي د کلی عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک معلومات لري پر دغه شمیری دی تماس لا سره ونیسي صفر اوه یو درې اوه دوه پنځه شپږ دا به سیم شمه علاوه صفر اوه څلور پنځه یو اوه یو څلور دوه نه دا سلام شمه علاوه سلام شمه علاوه صفر اوه اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اوه اریبا شمره صفر دوه واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم د هلمند نه اړیکه درته نیولو ده ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده شهر سه مندل یا سیر درک داره دا تا کلکی ندارک داره پرده بچه مرز ننگوی سی پر وکر پر سلور نسه وش پوش بتا تا سوات تاوتی نسه وش پوش بتا تا سوات تاوتی سی پر وکر پر سلور نسه وش پوش بتا تا سوات تاوتی خدا سان خدا.
السلام علیکم زیم عبید الله ارمانی در چین در بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانزی سا گایزم ازادی رادیو سا دیر شکریا دا کوم دیر کلودانه یوان سیال وقت مز پیغامونه نشر کیم بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو مزموز کوم یو ورک ازی شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړی کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور نظر کړی نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل زما आवाज او دی خپل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات دي چې مخانه کا زوی دی پدانه ما باندې بلزوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دالم باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 03 15 80 00 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 03 15 80 00 ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه د پنشیر د کابل د پروانه د یو وخت ورکسوي د طالبانو تیر دوره دورانې د فحال کسو نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال را شهید سوی خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اکه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ور سره لیکلی وو خو وس خیر هغه کوم نشانې لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک یا نیټ خوردی کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلی دی نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس کړی دی په داراس په خځې سره سدا دراسته وریږي په دې کې د سدا لیکلري پر دا خځې پر نرمک سربېره چې میداغ لري په بریتو پر ما بین باندې د سدې شنري لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانې دي د دا اصحاب کار نه کوي ویډیوګانې دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزه نت یا دا ویډیو د دنس د لارې مرسیږي دا د ازادي راډیو د لارې کوم ما زغ هر مسلمان ورو راوري د هر چا سره په دې وطن کې وسیږي آیا په کوڅو کې ګرځي په وتا کوڅو کې ګرځي ما لمبر ته د ژوند وي ته دا د زما ته د پنځ نه راده
د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنگ وي، بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي، بیا به زه خپل تصمیم ونسم. د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت سي، یا زه د خیر ارزی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمیره ده شپه کرا کرا د تکرار کوم 0 50 15 نساوایا، بیا دې تکرار کړم 0 50 15 نساوایا. کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله منوسته منکه پښتو پیغام دې زما وزیر چې په کابل کې ناتره کښو ده چې د کلا په نامه د نیم پکیزه د باباجی د رنګفیل اوسېدونکی دی. هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلوماتي یا د چا سره کار کوي هغه پرې وسبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي 0 3 3 4 3 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي، کولای شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومېږي. او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي، زه بیا درته وایم 0 8 15 6 0 9 22 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ترودونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ولس کال نه سره راکړه دی، نن د وزیر له پلان نه خپله بدات بل اکه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده وښه نه راړي کوي. 0 8 0 3 0 1 4 2 5 ټلیفون سره د یاد ته چکاروم 0 8 0 3 4 5 5 ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ ته عام په نشر کې وسلام په احترام ښه پامان.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته ولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.